یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دي. دوستانو، د ازادي راډیو د غرمنۍ خبری خپرونه زه رضوان مراد د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د سولې شورا د افغان حکومت د اوربند غوښتنې ته د وسلوالو طالبانو له مثبت ځوابه هرکلی وکړ. تاسیس مونږ غږله ازادي راډیو او رای دوستانو، په دې خبرونه کې په د اختر په دریو ورځو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربن په موافقه او په دې اړه خبرو شو ریپورتونو د غراس د خلکو نظرونو ته پام کوو او وروستي معلومات او تفصیل در سره شریکو. خو اوس د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو چې فریبا ظاهر وړاندې کوي.
السلام علیکم. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. وسلوالو طالبانو په لومړي ځل د اختر په دریو ورځو کې د اوربند اعلان وکړ. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو عالي رتبه دولتي هیئت په مشرۍ د شانګهای د همکاري سازمان په 13مه غونډه کې د ګډون لپاره چین ته روان سو. او لویدیځو هیوادونو د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر هغه وړاندیز رد کړ چې وایي روسیه ته باید په جیوه هیوادونو کې د بیا یو ځای کېدو لپاره بلنه ورکړل سي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې عالي شورا د افغان حکومت اوربند غوښتنې ته د طالبانو له لوري د مثبت ځواب ویلو هرکلی وکړ. وسلوالو طالبانو په لومړي ځل د اختر په دریو ورځو کې د اوربند اعلان وکړ. د سولې د عالي شورا ویان سید احسان طاهري نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه موقت اوربند کولی سي په دایمي اوربند او په هیواد کې د جګړې د ختمېدو سبب سي.
امیدواری ما ای است که ادامه آتش بس ما داشته باشیم در افغانستان.
نوی زموږ هیله دا ده چې په افغانستان کې د اوربند دوام ولرو، ځکه دا د افغانستان د خلکو هیله ده چې جګړه ختمه سي. هیله ده دا ګام د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیل او د باور رامنځته کولو لپاره مهم اقدام وي، څو سږ کال په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات یو پیل شاهد اوسو. وسلوالو طالبانو په خپل نننۍ خبر پاڼه کې ویلي چې د دوی په اوربند کې بهرني ځواکونه شامل نه دي او دوی به د هرې عملې په وړاندې د ځان دفاع وکړي. دغه راز د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوي ویلي چې افغان حکومت باید دې ته پام وکړي چې نور تخریبکاري ډلې دغه اوربند ته زیان ونه اړوي. د محل په افغانستان کې شاوخوا 15,600 امریکایي او د ناټو پوځیان دېره دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د پنځشنبه په ورځ له وسلوالو طالبانو سره د بې قید او شرط اوربند پیشنهاد وکړ. ولسمشر غني ویل چې دغه اوربند به د روژې له 28مې د اختر تر 15مې پورې نافذ وي. ولسمشر غني ویل د داعش، القاعده او نورو نړیوالو تروریستي شبکو پر ضد عملیات روان وي. د افغانستان ولسمشر اشرف غني د یو عالي رتبه دولتي هیئت په مشرۍ د شانګهای د همکاري سازمان په 13مه غونډه کې د ګډون لپاره نن چین ته روان سو. د افغانستان جمهور ریاست نن په یو اعلامیه کې وویل چې د ولسمشر دغه رسمي سفر دوه ورځنی دی. د شانګهای د همکاري سازمان د مشرانو د دوه ورځنۍ غونډه نن پیلېږي. د شانګهای د همکاري سازمان 8 دایمي غړي لري چې افغانستان د دې سازمان په څلورو څارونکو غړو کې راځي. د کندوز د قلعه زال ولسوال وایي د وسلوالو طالبانو په حمله کې 25 سرتیر وژل شوي دي. ولسوال امام الدین قریشي نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. دوی پر څلورو پوستو حمله کړې وه چې درې پوستې ونیولې. زموږ 25 سرتیر شهیدان کړل. د دښمن هم 8 کسان وژل شوي دي او 9 تنه یې ټپیان دي. د قلایزال ولسوالوي سیمې ته د تازه دم ځواکونو له رسېدو سره وسلوال طالبان له سیمې تښتېدلې دي. لویدیځو هیوادونو د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر هغه وړاندیز رد کړ چې وایي روسیې ته باید په جیوه هیوادونو کې د بیا یو ځای کېدو لپاره بلنه ورکړل سي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ویلي چې دا کار به تر هغه ونه سي چې د اوکراین په ختیځ کې د شخړو په هواري کې پرمختګ نه وي راغلی. میرمن مرکل پرون په کاناډا کې د جیوه سرمشریزي په پیل کې وویل چې اروپایي ټولنه چې د اوو سترو صنعتي هیوادونو یا جیوه په ډله کې څلور هیوادونه د دوی دي تر سرمشریزي دمخه موافقه وکړه چې دغه ګروپ ته د روسیې بیرته راتګ به تر هغو ونیسي چې د اوکراین د شخړو په هواري کې پرمختګ نه وي سوی. روسیه څلور کاله د مخه وروسته له هغه له دې ډله بېله سوی چې د اوکراین د کریمیا سیمه یې الحاق کړه او د لویدیځ د ادعا له مخې د اوکراین په ختیځ کې جګړې ته لمن ووهله. په هغو جګړو کې تر 1300 ډېر کسان ووژل سول. د جرمني صدراعظم وویل په اروپا کې دا نظر پر ځای دی چې روسیه باید په جیوه هېوادونو کې نه وي. دغه ورځ د ایټالیا نوي صدراعظم وروسته پر ټویټر د مذاکراتو مېز ته د روسیې د بېرته ګرځېدو غوښتنه تکرار کړه. او د کاسوو حکومت دوه کسان په کاسوو بلجیم او فرانسه کې د ناټو پر پوځیانو او پر عامو ځایونو د حملې د پلان په شک نیولی دی. د کاسوو د څارنوالۍ دفتر پرون ناوخته دا خبره وکړه. د څارنوالۍ دفتر په یوې اعلامیې کې ویلي دغه دوه کسان چې یوې نارینه او بله ښځه ده د ناټو په مشرۍ د کاسوو پر ځواکونو او عمدتاً ملکي اهدافو د تروریستي او ځان وژونکو بریدونو پر چمتووالي په ټلیفون کې خبرې کړې وې. د اعلامیې په حواله دغه کسان د چهارشنبې په ورځ توقیف سوي دي. ویل سوي چې نارینه مشکوک د بلجیم طبیعت لري او شپږویشت کلن دی چې پلازمینې پریشتینې ته نږدې یې له نیول سوي ښځې سره چې عمر یې 15 کاله ښودل سوی ژوند کاوه. د کاسوو د څارنوالۍ دفتر وایي دغه سړي په بلجیم او فرانسه کې پر عامو ځایونو هم څارنوژونکو حملو ته چمتووالی نیوه. د خبرونو پای.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. وسلوالو طالبانو د افغان حکومت د اوربن پیشنهاد ته جواب وایو او د سولې شورا د طالبانو له دې جواب چې وایي د اختر په درې ورځو کې به اوربن ته درناوی وکړي هر کله کوي.
هغه امید او هیله چې د افغانستان د معزز هیوادوالو ده چې هغه مذاکرات د سولې د پیلېدل ده د لومړي قدمونه وي.
د چارو کارپوهانو وایي که افغان دولت او طالبان دواړه د اوربند ته درناوی وکړي او له دې اوربند په لویه پراخه او لوی اندازه ملاتړ وشي نو دا په دایمي اوربند هم بدلېدای شي. په روانه خبرونه کې د اوربند اعلان او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په دې اړه د توافق په اباب د افغانستان د خلکو نظرونه او تبصرې هم در سره شریکو. د کابل چاپ رسپانه ته کتنه لرو او د خبرونه په دوهمه برخه کې دا هم اوري چې نن د ازادي راډیو د دریو همکارانو چې د کابل په ځانوژن کې بریدونو کې شهیدان شوي سلوېختی ده.
د لقومي بنسټونو څخه وغوښتل چې په ملي یوال سره د افغانانو د وجلو مخونې سي.
قبل از اون که از شما عزیزان خدافظی کنم، شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
عباد الله حنانزه او سباون کاکړ چلوي خرزي وړاندې په کابل کې په وندهاري حمله کې شهیدان شول. ازادي رادیو په منځنۍ چپه 1200 نوي په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې ووري. د افغانستان د سولې عالی شورا د افغان حکومت د اوربن غوښتنې ته د وسلوالو طالبانو له مثبت جواب هرکلی کوي. د یاد شوراویان نن ازادي راډیو ته ویل چې موقتی اوربن کېدای شي په دایمي اوربند او حتی په افغانستان کې د جګړې پر ختمېدو بدل شي. د مشرانو جرګې اداري پلاوی ویلي دي دواړه لوري باید پاملرنه وکړي چې اعلان شوی اوربند د ځینو شرغوښتونکو ډلو کړیو لخوا زیانمن شي. یوسف خان زدران د کابل په سټوډیو کې دی او په دې اړه جزئیات راټول کړي.
وروسته له هغې چې وسلوالو طالبانو د افغان حکومت د اوربند اعلان ته مثبت ځواب ورکړ، د افغانستان د سولې عالي شورا هیله مندي ښیي چې کله دې ګام سره په هیواد کې دایمي سولې ته زمینه برابره شي. د دې شورا ویان سید احسان طاهری نن ازادي راډیو ته وویل دوی تمه لري چې موقتی اوربند په دایمي اوربند بدل شي. ښاغلی طاهری وایي چې دا د باور جوړونې لپاره لومړني ګامونه دي چې ښې نتیجې لرلی شي.
هیله من یو چې دا لومړی قدمونه وي د مستقیم او مخامخ مذاکرات تر څو د حکومت او د طالبانو ترمنځ هغه امید او هیله چې د افغانستان د معزز هیوادوالو ده چې هغه مذاکرات د سولې د پیلېدل ده د لومړی قدمونه وي. او موږ هیله لرو چې تشبث انشاءالله او اوربند انشاءالله دا تمدید شي.
طالبانو د حکومت دی وی اونې دور بن لیلان ورسته دی وی اعلامی لخبرول سره خپل جنگیالو ته سپارښتنه کړې چې د اختر په دریو ورځو کې اوربند مرات او د افغان ځواکونو پر ضد د تاروزی بریدونه ودروي. دغه ډلې په نننې وخت پر شوې اعلامیه کې پر بهرنیو ځواکونو بریدونه لدې امره مستثنا ګڼلې دي. طالبانو داسې مهال د جګړې دور بند دریز اختیار کړی چې لدې وړاندې د تیرې پنجشنبه په ورځ ولسمشر محمد اشرف غنی د یو ویډیو پیغام له لارې د روژې له وویشتمې څخه د اختر تر پنځمې ورځې پورې د یو اړخیز اوربند اعلان وکړ. ولسمشر غنی افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته لارښوونه کړې چې په دې موده کې دې پر افغان طالبانو برید نه کوي، خو ټینګار یې کړی چې داعش د القاعدې ډله او نورې وسلهوالې ډلې د اوربند په اعلان کې نه دي شاملې. له 2001 میلادي کال راهیسې چې د امریکا په مشرۍ د طالبانو پر ضد جګړه پیل شوې، دا لومړی ځل دی چې د افغان حکومت او وسلهوالو طالبانو لخوا یو د بل پر وړاندې د اوربند اعلانونه کېږي. د وسلهوالو طالبانو پر وړاندې د اوربند اعلان او د هغې ډلې پر وړاندې د ولسمشر غني دریز له بېلابېلو غبرګونونو سره مخ شوی. سیاسي ګوندونو، ځینو ډلو او عام خلکو تر دې په پراخه کچه هرکلی کړی، خو د ملي امنیت د پخواني رئیس امرالله صالح په څېر ځینو بیا ویلي چې دا اوربند ناوړه او خونړۍ پایلې لرلی شي. له دې سره د افغانستان مشرانو جرګه د دواړو لورو لخوا د اوربند اعلان خورا نیک ګام بولي، خو وایي چې مراعات یې مهم او حساس دی. د دغې جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي په اړه ازادي راډیو ته وویل:
په فعال نیک ببینیم که امیر آتش بس سه روزه بالاخره با آتش بس دائمی مبدل شود، اونا منعیس یک شهروند دی کشور بیاین دی جنگ دست بکشن، نیروی امنیتی مامادگی خاص خواهد داشته باشن، از نام طالب مبادا کسای دیگه سوء استفاده نکند. کسانی هستن که میخوان که میفضای صلح بین طالبان و بین حکومت برهم بزنن.
د افغانستان د سولې د عالي شورا سیاسي ډلو او عامو خلکو ترڅنګ امریکا، ناټو، روسیې او ځینو نورو هیوادونو هم د اوربند له پریکړې او اعلانه ملاتړ کړی او دا کار یې په هیواد کې د دایمي سولې لپاره مهم ګام ګڼلی دی. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
دا یوسف خان زدران په راپور کې موردل چې د سولې عالي شورا په افغانستان کې د اوربند په اړه د افغان حکومت د غوښتنې ته د طالبانو له مثبته ځوابه هرکلی کړی دی. په همدې اړه د چارو له کارپوه سره مرکه هم لرو. د افغان حکومت او وسلوالو طالبان ترمنځ د اوربند له ټینګښت سره د چارو یو شمېر څېړونکي په دې باور دي چې دا پرېکړه ښیي چې د افغانستان د سولې لار موجوده ده. له دې ډلې لیکوال او څېړونکي عبدالغفور لیوال ازادي راډیو ته وویل چې د دغه موقتي اوربند څخه ټینګ ملاتړ او د دوام غوښتنه کولی شي سولې ته د وسلوالو او حکومت تمایل لا زیات کړي. له ښاغلي لیوال سره زموږ همکار یوسف خان زدران مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د اتو ورځو حکومتي اعلان پر وړاندې د طالبانو د درې ورځني اوربند اعلان څه سیاسي ارزښت لري.
زه فکر کوم چې د وخت د کموالي باوجود دغه اوربند د سیاسي نظر ډېر مهم دی او هغه دا د اهمیت دی چې دواړه لوري پوه شوي دي چې خلک له جګړې څخه په تنګ دي او دا یو سیاسي حرکت دی او ښیي چې طالبان لا هم پر سیاسي سټیج د لوبېدلو په فکر کې دي، ځکه چې اوربند په دغسې وخت کې د خلکو محبوبیت او ملاتړ له ځانه سره درلودلی شي هر لوري ته. د همدې لپاره زه داسې فکر کوم چې دا د سولې امکاناتو ده او دا چې بالاخره خبرې پیل شي دا به لومړنی عملي ګام ګڼلی شو او هماغه ډول چې د خلکو په ذهنونو او زړونو کې امیدواري پیدا کړې ده په نړیواله سطحه د دې هرکلی او د خلکو ټینګ ملاتړ او بیا د دې د دوام غوښتنه کېدلی شي په مخالفینو کې سولې ته او خبرو ته تمایل لا پسې زیات کړي.
په دې معنی چې دوی یې ښه پرېکړه کړې، هغه ستاسو اشاره ورته وکړه چې د خلکو ترمنځ هم خورا زیاته مطرح شوې ده، خو دوی له دې وړاندې د حکومت او یا د نړیوال ټولنې ټول غوښتنې رد کړې دي. که دا ظلم فرضاً دوی یا پیغلې شوې او یا رد کړې وای، بیا څه لارې ممکنې وي؟
زه داسې فکر کوم چې اوربند د یو ساعت لپاره هم لوی ګام دی، علی اقل د یو شمېر انسانانو د وژلو مخنیوی کوي، مګر له سیاسي پلوه ډېر لوی پیغام درلودلی شي او هغه دا چې بنبست نشته، یعنی یوه لاره بالاخره وجود لري چې جګړه په سولې بدل دغه پیغام ته او دغه سیاسي ارزښت ته. ډېر خوشحاله یم او هیله لرم چې دا
لیوال صاحب دلته د ځینو مزره کړیو چې هغه شرپسند خلک دي د هغوی د دغه احتمال ویره هم ممکنه موجوده ده چې هغوی سو استفاده ونه کړي د دغه فرصت څخه. نو دواړه لوري څنګه باید په یو بل باور وساتي چې دوی دواړه په دوربن ژمنې ته متحد دي او دوی پای د ژمنه؟
په افغانستان کې د اوربان تر ټولو لوی ناظر او په اصلاح حکم د افغانستان خلک دا خو په ذهنیتونو کې د سیاسي ونډې او نقش او د محبوبیت مسأله ده. هر لوری که په خپله ژمنه باندې وخیژي د خلکو په محکمه کې به شدت سره محکمه شي او بیا به هېڅکله خلک سیاسي اعتماد پرې ونه کړي.
خو که ځینې ډلې له دې فرصت څخه استفاده وکړي چې هغوی نه غواړي دواړه لوري سره جوړ شي،
دا افغانستان خلک دغه ډلې هم شيدلی شي. او هر لوری چې غواړي په سیاسي فکر کې ناکام نه شي په خپله باید شرط ځان ډلو ته اجازه ورنه کړي چې د دوی دومره لویه پرېکړه چیلنج کړي.
د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د اختر په درې ورځو کې د اوربند د موافقې په اړه مو د چارو د کارپو او لیکوال عبدالغفور لیوال څرګندونه واوریده.
ازادي راډیو د بې طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ او اوس هم د نن ورځې اقتصادي خبرونه.
د کونړ د کرنې ریاست وایي په روان لمریز کال کې به د کبانو د روزنې لپاره 40 فارمونه جوړ شي. د کرنې رئیس انعام الله صافي نن ازادي راډیو ته وویل په دغو فارمونو 40 میلیونه افغانۍ لګښت راځي. نوموړي وویل دغه پیسې د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت لخوا ورکول کیږي. د کونړ د کرنې ریاست چارواکي وایي د دغو فارمونو په جوړېدو سره به له بهر نه واردونکو کبانو ته اړتیا کم شي. د افغانستان د کرنې وزارت په وینا دا مهال د کبانو روزنې ډیر فارمونه په کابل، بلخ، هلمند، روزګان، کندهار، فراه، ننګرهار، لغمان او کونړ ولایتونو کې جوړ شوی چې شمیرې سرګونو ته رسیږي. د پکتیا ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونی رئیس وایي ناامنۍ د دوی په کاروبار ناوړه اغیز کړی. نصیر علمیار نن ازادي راډیو ته وویل د دغو ناامنیو له امله ډیری سوداګر اړ شوي چې خپلې پانګې بهرنیو هیوادونو ته انتقال کړي. نوموړي وویل که چیرې حکومت په دغه ولایت کې د ناامنیو مخه ونه نیسي سوداګر به زړه ښه نه کړي چې په بېلابېلو برخو کې پانګونې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ هم د نجیب الله په نوم یو افغان سوداګر د پکتیا په ښار کې د نامعلومو کسانو لخوا ووژل شو. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یوه بوجۍ قزه قیوړه 1500 افغانۍ، د بورې یوه 500 کیلوې بوجۍ 1500 افغانۍ، د وریژو یوه درې نیمنۍ بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 250 او یو لیټر ډیزل په 300 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاد سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر یو اوی افغانی 15 پوله، یو اروپای یورو 3 افغانی 6 پوله، یو انګلیسی پاوند 9 افغانی 1 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانی 9 پوله، زر ایرانی تومان 11 افغانی 15 پوله او زر پاکستانی کلداری 590 افغانی.
لانا جسا پایمو دنون از اقتصادی خبرون واریدل. اوس هم یوان نره والا موضوع را اخلو. دنره نورو لویدوزو پیاوړو هیوادونو د ولسمشر ترامپ هغه وړاندیز رد کړی چې روسیه دې بیرته د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو په ډله کې شامل کړی شي. اجمل ان را سره په سټوډیو کې دا مسله تعقیب کړې ده. ان صاحب، د ترامپ د دې پیشنهاد په اړه چې روسیه دې بیرته د نړۍ د سترو صنعتي هیوادونو یا جیو په ډله کې شامل شي، د دې ډلو د مشرانو غبرګون څه ډول اوسې ویلې دي؟
مننه مراد صاحب. په ځانګړې توګه د اروپایي ټولنې هغه هیوادونه چې د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو په ډله کې یا G7 کې شامل دي، دوی عکس العمل ښودلی دی. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ویلي دي تر څو پورې چې د اوکراین په ختیځ کې په کړکیچ کې د روسیې له پلوه مثبت پرمختګ را نه وړل شي، دا ممکنه نه ده چې روسیه د بیرته په دغه مهم صنعتي ګروپ کې چې اوس پکې و هیوادونه دي شامل شي. همدارنګه د جرمني صدر اعظم دا هم ویلي دي چې مخکې له دې غونډې نه په اروپایي ټولنه کې د اروپایي ټولنې مشران ټول په دې باندې موافق و چې تر څو پورې چې په اوکراین کې د روان کړکیچ په اړه د روسیې لخوا پرمختګ نه وي شوی، روسیه باید دغه نړۍ چې د سترو اوو صنعتي هیوادونو په ډله کې شامل نه کړی شي. باید یادونه وکړو چې روسیه څو کلونه مخکې، البته څلور کلونه مخکې وروسته، له هغې د نړۍ د چې هغه وخت اته ستر صنعتي هیوادونه و له دې ډلې وایستل شوه چې په اوکراین کې د کریمیا ټاپو وزمه لاندې کړله، او همدارنګه د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون پالو ملاتړ پیل کړ. په داسې حال کې چې د مرکل د روسیې د بیا شمولیت مخالفت کړی دی، د اروپایي ټولنې یو بل غړي هیواد ایټالیې صدر اعظم جوزف کانتا ویلی دی چې د ترامپ د وړاندیز ملاتړ کوي، او روسیه باید بیرته دغه ډله کې شامله کړی شي او د خبرو اترو په میز له دوی سره شریک شي. ترامپ مخکې له دې نه چې په کاناډا کې د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو دغه سرمشریزې ته ورشي، ویلي و چې کیدای شي دا په سیاسي توګه یا سم وي یا سم نه وي، خو موږ روسیې ته اړتیا لرو د دې لپاره چې د نړۍ په مسایلو خبرې وکړو چې بیرته په دغه ډله کې شامل ای. د اروپایي ټولنې ځینو مشرانو بیا په د اروپایي ټولنې همدارنګه کاناډا مشرانو د ټرمپ په دې وړاندیز باندې حیرانتیا ښودلې ده. په دغه سر مشریزه کې چې په کاناډا کې د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو ترمنځ د مشرانو ترمنځ روانه ده، یو بله مسله د ولسمشر ټرمپ لخوا په وروستیو کې په خپلو یو شمېر متحدینو په وارداتو باندې د تعرفې لوړول هم شامل دي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر په دې اړه عکس العمل ښودلی دی، ویلي دي چې دوی له امریکا سره ډېره ښه راکړه ورکړه درلوده، او هیڅ ډول دلیل نه ویني چې په کاناډایي صادراتو په ځانګړې توګه د سټیل او اوسپنې دي تعرفې لوړې کړی شي.
ډېره زیاته مننه اجمل اند. وامورېدل دوستانو چې د نړۍ یو شمېر لویو لویدیځو هیوادونو د ولسمشر ټرمپ دا پیشنهاد رد کړی چې ویلي دي روسیه دې بېرته د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو یا جی و په ډله کې شامل کړی شي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
تاسو زمونږ غږله ازادي راډیو او یو ځل بیا د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ په اوربند د موافقې موضوع ته راګرځو. لکه څرنګه مو چې د خبرونو په سر کې واورېدل، د افغانستان د سولې عالي شورا د افغان حکومت د اوربند غوښتنې ته د وسلوالو طالبانو له مثبت ځواب هرکلی کړی دی. طالبانو ویلي دي چې د اختر په درې ورځو کې به اوربند ته درناوی کوي، او هیڅ ډول تعرضي عملیات یا بریدونه به پر افغان امنیتي ځواکونو نه کوي. زمون همکار یوسف خان زدران د دې اعلان په اړه په ځانګړي ډول د طالبانو د اعلان په اړه په ټولنیزو رسنیو مطبوعاتو دغه راس په مدني ډګرونو کې د خلکو فعالانو نظرونه راټول کړي او را سره شریکوي. زدران سره مهرباني وکړئ.
بله مراد صاحب، هغه سي لکه د دې خبر پاړه په خو هم جزئیات خبره شو ک د افغانستان په چاپی الکترونیکی او ټلنیزو رسنیو یو څه نظر وکړو، نو د اوربند اعلان ورسته په دې برخه کې خورا زیات پیغامونه لاس پلاس شوی دی، او خلکو په دې اړه باندې خورا زیات لیکنې کړې دي. خلکو په خپل فیسبوک پاڼو او ټویټر پاڼو د سولې د اختر پاړه لیکلې دي، او همدارنګه د سپینو کفترو عکسونه یې زړولې دي. ترڅنګ ځینو فعالانو په ټلنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې هم خبرې کړي دي چې هلته افغان ځواکونه او د سپین بیرغ لرونکي وسلوال یو ځای ښکاري، او یو بل باندې د تعرض نه کولو یو بل ته وایي چې ډاډمن اوسې، موږ تاسو ته څه نه وایو. ځینې بیا خپل احساسات لیکلي دي. له ډلې چې ما د ځینو نظرونه لوستي دي، د اجرایه رئیس پخواني ویان جاوید فیصل لیکلي چې دولت او طالبانو ترمنځ اوربند بېساره او د سولې لپاره مهم دی. دا په تیره یوه نیمه لسیزه کې لومړی ځل وي چې افغانان د اختر ورځې په خوښیو سره تیرې کړي. بل یو فعال خوګیانی رحیم الله په نامه یو کس لیکلی دی چې سګانه اختر په ګډ المانځو، کاش دا هم پلان شي چې طالبان او افغان ځواکونه یو بل ته د اختر مبارکیانې غاړه په غاړه ورکړي. د شفیع الله سادات په نامه یو بل فعال لیکلی چې د ژوند تر ټولو ښکلی عاجل خبر، طالبانو ټول افغانستان کې د اوربند اعلان سربیره یو قدم نور هم مخته راغلل، او خپلو زندانونو کې د یو شمېر بندي حکومتي عسکرو د خوشي کېدو خبر ورکړ. د لیکلي چې موږ د افغان حکومت او طالبانو اسلامي تحریک د داسې سالم رقابت هرکلی سیالی او دوام غواړو. یو بل فعال او لیکوال عبدالملک عاصم لیکلی چې د اوربند له خبرو وروسته ځینې ننګونې هم شته. د ده په وینا لومړی باید افغان دولت او افغان طالبانو ته پکار دي چې په رښتینې ډول خپلې ژمنې عملي کړي او خپل واک او ځواک د افغانستان خلکو ته وښيي. د ویلی دی چې دواړه غاړې د ملت په رښتینې ډول ډاډه کړي چې د دوی د سولې دغه لنډمهاله اوربند د دوی د ټولو کوچنیو ډلو او افرادو لخوا د درناوي وړ دی. دواړو غاړو ته مضر عناصر شتون لري او هڅه به یې دا وي چې د افغانستان د خلکو لنډمهالې خوښي او رامنځته شوی باور زیانمن کړي. یو بل لیکوال فعال لیکلي نجیب ننګیال په نامه چې درې ورځو کې د لسګونو افغانانو ژوند ژغورل کېږي. ده لیکلي چې ای کاش دا اختر هیڅ پای ونه لري. په آخر کې چې یو بل کس د زیارمل په نامه په شعر خپل نظر څرګند کړی د ویلي دي چې ژوند که قبول مې دعا تر ذوالجلال شي درې ورځې اختر دی پوره دیار لسوه کال شي. بلې مراد صاحب د ځینو هغه فعالانو یا لیکوالانو نظرونه چې په فیسبوک کې خپاره شوي دي خورا زیاتو افغانانو په دې اړه باندې خپل احساسات څرګند کړي لیکنې لیکلي دي. ولې خپرونې وخت به شاید همدومره وي نو په همدې اکتفا کوو.
ډېره زیاته مننه زدران صاحب، واقع هم ډېر ښکلې برخې راخسته وی کورم ودان. دوستانو د ازادي رادیو د نن ورځې په خبرونو کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د اختر په درې ورځو کې د اوربند په توافق باندې ریپورټونه مرکه او د غراس د خلکو نظرونه در سره شریکو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
نن شنبه د جوزا د میاشتې 19 نیټه د ازادي رادیو د ځواني مرګو همکارانو سباون کاکړ، عباد الله حنانزی او فرشته محرم دورانی د شهادت له څلوېختې سره برابر ده. د سور په 19 نیټه د ازادي رادیو دغه درې خبري اعلان د کابل په شش درک سیمه کې په یوې انتحاري حمله کې شهیدان شول. ازادي رادیو نن د خپلو دغو همکارانو څلوېختې د قران عظیم شان په ختم او خیرات سره لمانځي. دوی وایي چې همکاران نه هېرېدونکي دي او یاد به تل ژوندۍ پاتې وي. اجمل تورمان په ریپورت برابر کړی.
نن د ازادي راډیو د هغو همکارانو یاد تازه کوو چې پوره څلوېښت ورځې مخکې د کابل د ششدرک سیمې په یوې انتحاري حمله کې شهیدان شول.
د له قومي بنسټونو څخه وغوښتل چې په ملي یووالي سره د افغانانو د وژلو مخه ونیسي.
قبل از آن که از شما عزیزان خداحافظی کنم، شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
سباون کاکر د ازادي رادیو ویدیو ژورنالیست و عباد الله حنانزه د زهر و کاروان خبرونه یو تن جوړونکو او فرشتي محرم دورانی نوی غختل چې د ازادي رادیو د کورنۍ غړي شي او د خزو خبرونه جوړ کړي. دوی په تاند ځواني کې د خاموشانو دنیا ته ولاړ. په کابل کې د ازادي رادیو همکارانو د دوی د شهادت څلوېختي د قران عظیم الشان په ختم او خیرات سره ونمانځله.
اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا والصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. خدای دې شهیدانو بخي، خدای دوی ته جنتونه ورکي، خدای دې متبقي مونږ لږه موساتي، خدای دې د افغانستان ټول خلک او زموږ د ژورنالستان چې دوی په خطر کې کار کوي او کوشش کوي چې اطلاع رسانی وکړي او په صادقانه ډول باندې اطلاع رسانی وکړي، دوی د نور لغمه وساتي او دغه راز په افغانستان کې دایمي سوله او تلپاتې سوله ټینګه سي. ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم.
په کابل کې د ازادي رادیو مشر حمید مومن وایي چې شهید کاکړ، حنانزه او ځوانمرګ دورانی به کله هم له دوی هیر نشي او یاد به د دفتر د همکارانو ترمن د تل لپاره ژوند دی.
دا د سه همکارانو چې هیڅ کله به د دې تشه ډک نشي، ځکه هر انسان کا د هغه ټولنیز ژوند وی کا هغه په کاری ماحول کې وی خپل ځان ته خپل ځای او خپل ارزښت لري. نو دغه ارزښتونه او د دوی ځای به د تل لپاره لمون سره خالی وي. د لمون نه هیڅ کله نه هیریږي. د دې هر شیبه چې مون سره تیر کړه، د هر خندا، هر هغه تبسم چې د دې په مخ باندې به هغه زمون په مخ کې د لا هم د زمون په افکارو کې زمون په خاطرو کې د ژوند دي.
د ازادي رادیو نور همکاران هم همدا خبره کوي.
ابراهیم صفیم د ملټی میډیا برخې کارکونکي، هغه همکاران چې زمون په دغه پیخه کې شهیدان شول تقریبا سلوي خروجی کیږي، خو ځای خالی دی. خدای دې ورته جنتونه نصیب کړي.
نجیه سپایم د ازادي رادیو خبریاله زمونږ د همکارانو نن سلويختم اورز د خو د دوی یاد بتل زمونږ پزلونو کې باقی پاتې وي د غو یادونه تل مونږ زوروي او هر وخت چې دفتر ته مونږ راځو د غو تشه مونږ ډیر زوروي په پاک دي غو ته جنت فردوس نصیب کی او کورنۍ ته د سر صبر ورکي
په افغانستان کې روان نامنې چاودنو او انتحاري حملو د سباون عبادت او محرم پشان د بشمیر روزوانانو ژوند ورنه خسته او د دوی کورنۍ دوستان او همکارانی په ویر کې نه ولیدي دوی مرګونو او غمونو ستړي کړي او په خپل هیواد کې د امن سولې او خوشحالۍ غوښتونکي دي.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 2290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اورئ. د امریکا د فضائي تحقیقاتو ادارې په مریخ کې د عضوي موادو نښې موندلې دي. په دې اړه عصمت ساروان رپورټ لري.
د ناسا یا د امریکا د فضائي تحقیقاتو ادارې ستوربیړۍ په مریخ کې اورګانیک یا عضوي مواد موندلي چې دا په دې سور رنګه سیاره کې د ژوند د احتمال نظریه پیاوړي کوي. ساینس پوهانو د پنجشنبې په ورځ یعنې د جون په 10 وویل کیوراسیټي ستوربیړۍ د مریخ په یوه پخواني جهیل کې عضوي مواد موندلي چې ښایي یو وخت په دې سیاره کې ژوند ممکن و. د 2014 میلادي کال په ازموینو کې هم دې ته ورته مواد موندل شوي وو، خو ساینس پوهان وایي چې وروستی کشف په مریخ کې د ژوند په اړه تر ټولو ښه ثبوت دی چې تر دې پخوا نه و لیدل شوی. دوی وایي چې دا ارګانیک مالیکولونه د 3.5 میلیارد کاله پخوا دي او سره لدی چې دا سل په سلو کې نه ثابتوي چې دلته یو وخت ژوند و، خو دا ښیي چې یو وخت په دې سره سیاره کې داسې شرایط موجود ول چې ژوند پکې کېدای شوی.
تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. اوس هم له فریبا ظاهر څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان د سولې علي شورا د افغان حکومت اوربند غوښتنې ته د طالبانو له لورې د مثبت ځواب ویلو هرکلی وکړ. وسلوالو طالبانو په لومړي ځل د اختر په درې ورځو کې د اوربند اعلان وکړ. د سولې د علي شورا ویان سید احسان طاهری نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه موقت اوربند کولی سي په دایمي اوربند او په هیواد کې د جګړې د ختمېدو سبب سي. وسلوالو طالبانو په خپل نننۍ خبر پاڼه کې ویلي چې د دوی په اوربند کې بهرني ځواکونه شامل نه دي او دوی به د هرې عملې په وړاندې د ځان دفاع وکړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو علي رتبه دولتي هیئت په مشرۍ د شانګهای د همکاري سازمان په تلسمه غونډه کې د ګډون لپاره چین ته روان شو. دغه غونډه نن پیلېږي او دوه ورځې به دوام وکړي. د کندز د قلیزال ولسوالوي د وسلوالو طالبانو په حمله کې 25 سرتیري وژل شوی دی. ولسوال امام الدین قریشی نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو ته هم په دې پېښه کې مرګ ژوبل اوښتی ده. د قلیزال ولسوالوي سیمه د تازه‌دم ځواکونو له رسېدو سره وسلوال طالبان له سیمې تښتېدلی دي. لویدیځو هیوادونو د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر هغه وړاندیز رد کړ چې وایي روسیې ته باید په جیو هیوادونو کې د بیا یو ځای کېدو لپاره بلنه ورکړل سي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ویلي چې دا کار به تر هغه ونیسي چې د اوکراین په ختیځ کې د شخړو په هواري کې پرمختګ نه وي سوی. میرمن مرکل پرون په کاناډا کې د جی او سرمشریزې په پیل کې وویل چې اروپایي ټولنه چې د اوو سترو صنعتي هیوادونو یا جی او په ډله کې څلور هیوادونه د دوی دي تر سرمشریزې د مخه دا موافقه کړې ده. او د کاسوو حکومت دوه کسان په کاسوو بلجیم او فرانسه کې د ناټو پر پوځیانو او پر عامو ځایونو د حملې د پلان په شک نیولې دي. د کاسوو د څارنوالۍ دفتر پرون ناوخته دا خبره وکړه.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او لیکه هلی ومني. زاود النافع همت د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سویم. د دې اونۍ په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې په افغانستان کې د حواله لارې د نشې موادو قاچاق ډېر سوی دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشې موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځوو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو فدرال محکمه یو پاکستانی د نشې موادو شبکې د رهبری په تور په عمری بند محکوم کړ. د امریکا متحده ایالاتونو د عدلی وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې د شاباس خان په نوم پاکستانی په 2014 میلادي کال په لایبریا کې نیول شوی او بیا د امریکا متحده ایالاتونو ته سپارل شوی دی. د پاکستانی په افغانستان او پاکستان کې د نشه یي موادو د یوې قاچاقي شبکې په رهبری تورن شوی چې په زرګونو کیلوګرامه هیروین د هوا او سمندر لاري امریکا ته قاچاق کول. د نیویارک فدرال محکمې قاضي د قضایي غونډې په پای کې اعلان وکړ چې شاباس خان به لومړی نشه یي مواد له افغانستان او پاکستان څخه امریکا ته قاچاق کول او بیا به له دې لارې لاسته راغلي پیسې هغو جنگي ډلو ته ورکولي چې له افغان او بهرنیو ځواکونو سره جګړه کوي. پر شاباس خان د محکمې وروستۍ پریکړه به د روان میلادي کال په اکتوبر میاشت کې وشي. له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو 40 کسان د لسګونو کیلوګرامو نشه یي موادو په تور نیولې دي. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسدالله یادګاری د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په تیره یوه اونۍ کې په کابل او نور ولایتونو کې 3 عملیات کړي چې په نتیجه کې 40 کسان تر 425 کیلوګرامو زیاتو نشه یي موادو سره نیولي او بیا یې له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته سپارلې دي. له نیول شویو کسانو څخه تر 2 کیلو او 802 ګرامو ډیر هیروین او 345 کیلوګرامه تریاک نیول شوی چې په هیواد کې دننه او بهر ته قاچاق کول. د یادونې وړ ده چې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د بدخشان ولایت په ارګو ولسوالۍ کې 150 چریو ځمکه د کوکنارو لوبوټو څخه پاکه کړې ده. په تیره یوه اونۍ کې تر 300 زیات قاچاق کوونکي له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز لخوا په بند محکوم شوي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد محید د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل 14 کسان چې د نشه یي موادو د قاچاق په 14 قضیو کې نیول شوي د ابتدایي او استیناف محکمو لخوا له شپږو میاشتو څخه نیولې تر 40 کالو پورې بندبندي محکوم شول. ښاغلی محید وایي په تیره یوه اونۍ کې 30 کسان چې د افغان ځواکونو لخوا په 22 عملیاتو کې نیول شوي له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته د نورو څیړنو لپاره لیږل شوي دي.
نه کسان د هیروینو د قاچاقو په بیلابیلو قضیو کې نیول شوي چې غوښتل یې د حامد کرزي له نړیوال هوایي ډګر څخه هیروین قاچاق کړي. دوی د نورو څیړنو لپاره عدلي او قضایي مرکز ته سپارل شوي دي. دې کسانو په خپلو خېټو او سفري بکسونو کې نشه یي مواد ځای پر ځای کړي او غوښتل یې چې هند ته قاچاق کړي.
له دې کسانو سره 9.5 کیلوګرامه هیروین، 2540 کیلوګرامه مورفین، 15.90 کیلوګرامه تریاک، 450 ګرامه شیشه یا کریستال او 15.25 ټابلیټ کا ګولې هم نیول شوې دي. او د نوې ورسته پی خداده چې د هرات ولایت د هوایي ډګر پولیسو دوه کسان هغه محل ونیول چې غوښتل یې نشه یي مواد هند قاچاق کړي. د هرات د هوایي ډګر د سرحدي پولیسو قماندان محمد ناصر نیکنام ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان د هرات ولایت اوسیدونکي دي. دوی د هیروینو 130 کپسولونه په خپلو خېټو کې ځای پر ځای کړي او غوښتل یې په مستقیم پرواز کې د هندستان ډهلی ته قاچاق کړي. د یادونې وړ ده چې په تیرو 15 ورځو کې د هرات ولایت سرحدي پولیسو 30 کسان نیولي چې غوښتل یې 12 کیلوګرامه نشه یي مواد په خپلو خېټو کې هند ته قاچاق کړي.
مسکا هوته کو چې د نشي مواد په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په افغانستان کې د هوایي ډګرونو لاري د نشي موادو د قاچاق ډیروالی
شبکې
پیژندل شوې دي.
دا چې میتادون څه ډول درمل دي او د موتاجونو په درملنه کې څنګه کار ځنی اخیستل کیږي په دې اړه له ډاکټر عبدالشکور حیدری سره مرکه لرو. د خدیجې په نوم د یوې موتاج مېرمنې د خمجان ژوند کیسه اورو.
یوه شپه موږ نشه کوله، لور بدبخته مې راته ناسته وه، دې وژړل، ویل یې دا څه دي چې تاسو یې څښوئ.
او د خپرونې په پای کې ډرامه هم مه هېروئ.
راځه چې کینو یو سګرټۍ ووهو.
پروان میلادی کال کې لسکونه تنه په دې تور نیول شوی چې د افغانستان له هوایي ډګرونو څخه هندوستان ته نشه یي مواد قاچاق کول. د حمید کرزي نړیوال هوایي ډګر له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو مدیر نظام الدین بهوی ازادي راډیو ته وویل چې
د مافیایي ډلو لخوا د هوایي ډګرونو له لارې د نشي موادو قاچاک ډېر سوی او په روان کال کې په کابل او ولایتونو کې د قاچاقونکو د 15 لویو شبکو غړي او مشران نیول سوي دي. له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې دا شبکې نشي مواد له افغانستان څخه هندوستان او بیا یې په بیلابیلو ډولونو له هغه ځایه امریکا او اروپا ته قاچاقوي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
د افغانستان له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د روان میلادي کال له پیل څخه بیا تر اوسه پورې 80 کسان په دې تور نیولي چې تر 15-80 کیلوګرامه ډیر هیروین یې د هوایي ډګرونو له لارې بهر ته قاچا کول. د حمید کرزي نړیوال هوایي ډګر له نشي موادو سره د مبارزې مدیر نظام الدین بهاوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د نشي موادو نړیوالو قاچاقي شبکو اوس د هوایي ډګرونو له لارې قاچاقو ته مخه کړې ده. ښاغلی بهاوی وایي چې د نشي موادو د قاچاقو ارتباطي شبکه له نورو شبکو سره مستقیمې اړیکې لري او د افغانستان په ځینو ولایتونو کې خپلې څانګې لري. د ښاغلي بهاوی په وینا دا شبکې د خلکو له بېوزلۍ ناوړه ګټې اخلي او د دې بېوزله خلکو په واسطه نشي مواد بېلابېلو هېوادونو ته قاچاق کوي.
تر اتیاو ډیر قاچاق کوونکي مو ونیول چې ډیرو یې نشي مواد په خپلو خېټو کې ځای پر ځای کړي او هند ته یې قاچاق کول. یوازې هند ته د نشي موادو قاچاق کوونکي نه دي نیول شوي، بلکې هغه کسان مو هم نیولي چې ترکی او دوبۍ ته یې نشي مواد قاچاق کول. موږ هڅه کوو چې اصلي کسان ونیسو. سږ کال مو څو عملیات وکړل چې بریالي ول. څه موده مخکې مو یوه لویه ډله ونیوله چې د څو ولایتونو کسان پکې شامل ول او د دې ډلې څو مشران مو هم ونیول.
ښاغلی بهاوی زیاتوي چې د نشي موادو د قاچاقي شبکو مشران هغه مهال ونیول سول چې د ځینو قضیو د څېړلو پر مهال د هغوی ادرسونه پیدا او بیا د ځانګړو تعقیبي عملیاتو په نتیجه کې ونیول سول. د ښاغلي بهاوی په خبره د هوایي ډګرونو له لارې د قاچاقونکو زیاتوالي ته په پام سره به د روان کال تر پایه پورې 400 نور قاچاقونکي هم ونیول سي. په نیول سوي 80 کسانو کې 15 تنه یې د پولیسو منصوبین دي چې په هوایي ډګرونو کې یې له قاچاقونکو سره مرسته کوله. د نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي هغه کسان چې د اقتصادي ستونزو له امله یې د نشي موادو قاچاق ته مخه کړې، له نشي موادو سره د مبارزې قانون او جزا کوډ له مخې د بند د مودې د کمولو په بدل کې له دوی سره همکاري کړې او په نتیجه کې دوی بریالي سوي چې د نشي موادو د قاچاقي شبکو مشران ونیسي. د نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد وایي د نشي موادو د قاچاقي شبکو اړیکې له افغانستان څخه نیولې بیا د جنوبي اسیا هیوادونو، اروپا او امریکا پورې غځېدلې دي.
دا شبکې پیژندل شوې دي. کله چې په کابل کې د دې شبکو د غړو قضیې د عدلي او قضایي مرکز له لوري وڅېړل شوې نو په نتیجه کې د دې شبکو 15 تنه مشران هم مشخص او په کابل او ولایتونو کې ونیول شول. خو له بده مرغه چې دا ستونزه اوس هم جدي ده. نشي مواد له افغانستان څخه هند او بیا د هند له لارې اندونیزیا او مالیزیا هیوادونو ته قاچاق کیږي او له هغه ځایه د سمندر له لارې نړیوالو مارکیټونو، اروپایي او عربي هیوادونو او ان امریکا ته انتقالیږي.
د هرات له هوایي ډګر څخه هند ته د نشي موادو قاچاقو د ډیروالي له امله سمو د وړاندې له دې ولایت څخه ډیلي ته مستقیمي الوتنې ځنډېدلې وي. د افغانستان له نشي موادو سره د مبارزې ادارې وایي که څه هم دوی په هوایي ډګرونو کې د قاچاقونکو د پیژندلو پر مهال له تجربو او پرمختللو وسایلو څخه کار اخلي، خو له دې سره سره بیا هم قاچاقونکي د نشي موادو د قاچاقو پر مهال له نویو لارو چارو څخه کار اخلي.
محمد ایاز ترنکو چې د هوا له لارې د نشي موادو د قاچاقو د ډیروالي په اړه راپور راوړوه. اوس تاسو پام د میټاډون په نوم هغو درملو ته راګرځوو چې د محتاجینو په درملنه کې کار ځنې اخیستل کیږي. میټاډون د ګولۍ او شربت په بڼه چمتو کیږي. طبي ډاکټران وایي دا یو ډول مصنوعي نشي مواد دي چې د تاریاکو او هیروینو د پرېښولو لپاره کار ځنې اخیستل کیږي. دا چې د میټاډون په واسطه علاج له نورو درملو او لارو چارو سره څه توپیر لري، درملنه یې څومره وخت نیسي او د دې درملو په وسیله د څه ډول محتاجونو درملنه کیږي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک د عامې روغتیا وزارت د نشي موادو راکمولو ریاست له تخنیکي مرستیال ډاکټر عبدالشکور حیدري سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې میټاډون څه ډول درمل دي.
میټاډون یو درمل دی چې پخوا د یو ضد درد په اساس د استفاده درلودې، ولی اوس په دنیا کې د احتیاط تداوی په برخه کې د استفاده کیږي.
میټاډون ولې د احتیاط درملنې په برخه کې کاری؟
بعض کسان چې مغزی ضایعات لري، مثلا هم اعتیاد لري په مواد مخدر کې، هم توبرکلوز لري، هم اپاتیت و بعض نور امراض، دوی دوپاره موږ استفاده کوو، دوی خپل کار کوي. مثلا موږ کراونګ وایو چې کراونګ یو اشتیاق د مواد مخدر دی، دا نه لري. اوفوریه چې د یو کاذب خوشي ده، دا نه لري. نور درد نه لري. په ډیر راحتي دا کسان پریز ادامه ورکوي.
یو سړی که خپل معتادی نسی کولای شي په بازار کې میتادون واخلي او په خپل کور کې وکاري،
یوازې فارماکوتراپی یا دوا پدی مریضی که چون دا یو روانی مریضی ده مسریت نلری، باید موږ نور خدمات هم دوی ترزه کو.
د دې درملو په وسیله دغه درملنه څومره وخت نیسی؟
میتادون په دوه برخه که استفاده کیږي، یو یې دغه د زهر استلو دا موږ استفاده کوو چې د دې مخدره توکو زهر پاک شي، دا تقریبا 15 ورځ استفاده کوو. بعضی مریضان شته مزمن مشکلات لري، نسی کولی چې دا کاملا ترک او پریز بکی، دا باید بعضی مریضان موږ لرو تقریبا 15-40 کال دا مواد اخلي. بعضی مریضان شته چې تر شپږ میاشت تر یو کال میتادون اخلي، بیا قرقره دا کمی کاملا د مخدره توکو پاک کلاسیج.
تاسو ویل چې هغه کسان چې هغوی په ذهن کې کوم مشکل لري، یعنی چې کولی شي نشه پرېږدي، هغوی ته موږ میټاډون ورکوو. میټاډون له دغسې کسانو سره په کومو برخو کې مرسته کوي؟
دا نور بیا اشتیاق د مواد نه لري، نور کاذب خوشي نه لري د مواد، فقط د جاینشین او بدیل د غیر قانونی مواد کېږي. داسې ضایعات اضافي مواد نه لري چې د دوی په بدن کې کوم منفي تاثیر وکړي. د خپل دوامدار دوا اخلي، قانوني او ارزان، اجتماعي، اقتصادي او رواني مثبت تاثیرات لري.
بیا پاینده کې د میټاډون او پریخودل ورته اسانه کېدل شي؟
این ترک د میټاډون اختلاط نه لري، کوم مشکل نه لري، ډیر اسان ده.
لڅو وخت راځي په افغانستان کې له میټاډون څخه کار اخستل کیږي؟
تقریبا 15 کې چې په افغانستان در اوج سوده، یو پروژه اول مو شروع کړه، نتایج په اساس مو اوس تقریبا په سلور ولایتو کې د عمر اختیار زرد در شروع کرده.
د دې نتیجه څومره موثره وه؟
زموږ مریضان د میتادون ډیر راضی دي، د دوی کورنۍ هم راضی دي چې دوی خپل میتادون منظم اخلي او خپل ژوند نورمال ته ادامه ورکړي.
میټاډون اوس په افغانستان کې په دواخانو کې پیدا کېدلای شي؟
یوازې دولت دا واردوي او خپل مریضان ته پاره مفت او رایگان هغه مراکز چې موږ شروع کړی ده توزیع او تجویز کوي. پلان است چې نور سکتور خصوصی هم دا شروع وکړي چې په هر درملتون پیدا بشي، ولی هغه مریض چې نقصه لري دا توزیع بشي.
څه فکر کوئ که دا خصوصي سکتور ته وسپارل شي یا عامو خلکو ته وسپارل شي، نو څنګه به وکړای شي چې دا کنټرول کړي؟
په دې خاطر موږ تر اوسه ډېر محافظه کارانه په ډول کې دا شروع کړی ده. موږ اول غواړو چې شفاخانې دپاره خصوصي شفاخانې ته دا عرضه وشي، ولی توزیع او تجویز د میتادون مشترک وشي او دولت پر دوی باندې کنټرول ولري. بیا وروسته چې د دې شفاخانې نتیجه وګورو که کنټرول یې آسان و، بیا درملتون ته اجازه ورکو.
آیا په دغو درملو هم سړی معتاد کېدلای شي؟
دا څه نگرانی نسته چې دا اعتیاد ولري، ولی نگرانی دا دی چې هم خپل مواد مخدر غیر قانونی استفاده وکړي، هم دا چې دا بل څه بیا دې ته یو مشکل جوړیږي.
سره له دې چې دغه میتادون په نړۍ کې ډیر پخوا رواج شوی و، ولی دومره ناوخته دلته رواج شو؟
دولت نسه کوله چې ټول مریضان د پاره میتادون وارد کی او مصرف وکړي. زموږ مریضان ډیر اقتصاد ضعیف دي، حتی پیسې نه لري، توان نه لري چې پرداخت وکړي. او د
څومره لګښت دی؟
د یو مریض د پاره په افغانستان کې $1,500 تقریبا دا په کال کې تمامیږي.
څه ډول معتادین د میتادونو درمل کارولی شي؟
میتادون اکثرا کایلان د پاره اوس په افغانستان شروع شوی ده. شزو کوچنیان د پاره میتادون نه ورکي. میتادون یوازې د آپیات چې تریاک، هیروین یا مورفین کسان چې دا استفاده کوي دا توصیه کیږي. نور نشه توکو د پاره لکه چرس دا هیڅ ګټه نه لري او بدیل نسته ده.
د میټاډون په نوم د یو ډول درملو په اړه مو له ډاکټر عبدالشکور حیدری سره زموږ د همکار محمد ایاز ترنک مرکه اورېده. اوس د معتادینو نړۍ ته سر ورسته کوو او د خدیجې په نوم د یوې معتادې مېرمنې د ژوند کیسه اورو. خدیجه چې له 4 کالو راهیسې د پوډورو نشه کوي، لخپلو اولادونو سره په یو داسې کور کې اوسېږي چې نه دروازه لري او نه کړکۍ. د نشه یي موادو سره د مبارزې او مخدره موادو او جرمونو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سي د سروې له مخې د معتادینو په سلو کې نږدې 15 ښځې دي. له دې ډلې څخه یوه هم میرمن خدیجه ده چې نور خپلوان خو پرېږده چې خپلې پلارګنې یې هم شاور ګرځولې ده. میرمن خدیجه په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تنک سره د زړه خواله کړې ده.
خدیجه سره له دې چې 22 کلنه ده خو مخ یې ګونځي ګونځي سوی او له ظاهري چیرې څخه بډوی ښکاري. د بلخ ولایت دا میرمن چې د دوو ماشومانو مور ده د هغو معتادو ښځو له جملې څخه ده چې له څلورو کالو راهیسې له کړاوونو ډک ژوند تېروي. دې د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولې یې نشو ته مخه کړه وویل
خوان مې په نشو اخته و. ما به تل ورته ویل چې نشه پرېږده که نه طلاق درڅخه اخلم، خو ده نه منله. څرنګه چې میړه مې مینه راسره درلوده طلاق یې نه راکوه. زه یې هم په نشو ورسره اخته کړم.
د خدیجې میړه تر نشې مخکې پنچرماین و. د کور ګزاره یې ښه وه خو د نشې خړ سیلاب یې هر څه ځینې یووړل او دوی یې پر سپېره ډاک پرېښودل.
تر نشې مخکې مو ژوند ښه و. د میړه مې کار جوړ و، کور ته به یې هر څه راوړل، پس انداز مو هم کوه. خو کله چې نشو ته مخه کړه د کور هر څه یې خرڅ کړل. اوس هیڅ نه لرو. څه چې لیوره مې راکړي هغه د دې له ویرې نشي خرڅولی.
که څه هم خدیجه خاوند په زوره نشو ته اړیستلی خو بیا یې هم پلارګنۍ دا پړه د دې پر غاړه ور اچوي او اړیکې یې ورسره پرې کړي دي. آن دا چې ډېره موده کېږي مور او پلار یې د دوی مخ هم نه دی لیدلی.
له څلورو کلونو راهیسې مې مور او پلار پوښتنه نه کوي او راته په قهر دي. خاله، دوستان او نور خپلوان مې اړیکې راسره شکولي دي، تګ راتګ نه راسره کوي.
خدیجه له خپل معتاد خاوند سره په یو داسې کور کې اوسیږي چې نه دروازه او نه هم کړکۍ لري. بیخي یوې کنډوالې ته ورته دی. دا وایي چې په ژمي کې یې ماشومان له یخنۍ څخه کړېدل.
کله چې مو حالت ډېر خراب شو د لیوره کور ته نږدې مو ځای ونیوه. هغه کور دروازه او کړکۍ نه لري. ژمی مو هم په دې کور کې تیر کړ. کله به چې زیاته یخنۍ شوه ماشومان به مې د لیوره ښځې له ځان سره خپل کور ته بوتلل. دا دوه پوړیزه کور دی. پر کړکۍ مو پلاستیک او دروازو باندې مو پراشوټ لګولی دی.
که څه هم پر خدیجې د خلکو زړه سوځېده او ځینو ښادو یې ته به یې بلله، خو دا د خپل احتیاط له امله شرمېدله او نه یې غوښتل چې ښځې ملنډې ورباندې ووهي.
کله چې به ودونو او خیراتونو ته خبرېدلو موږ به خپله نه ورتلو، ځکه موږ له خپل عمل او ځان نه شرمېدلو. د کوڅې ماشومانو به زموږ ماشومانو ته د پوډریانو د اولادونو په سترګه کتل.
کله چې مې له خدیجې څخه د دې د اولادونو د ژوند په اړه پوښتنه وکړه دا غلې سوه. مخ ته یې پله ونیو، لومړی یې سترګې له اوښکو پاکې کړې او بیا یې وویل
اولادونه مې د لوبو لپاره هېڅ هم نه لري. د دوی لوبه په تیګو وي، توپ او نانځکې نه لري. ټول عمر یې وچه ډوډۍ له مستو او بادرنګو سره خوړلې ده. غوښه مو آن په دوو میاشتو کې هم نه ده خوړلې.
د خدیجې د نشې د ژوند هره کیسه خورا دردونکې او ژړونکې ده. دا وایي چې د خپل څلور کلن زوی ترخه خاطره مې هیڅ کله له یاده نه وځي.
یوه شپه ډېر یخ و. په کور کې مو د ګرمولو لپاره څه نه درلودل. سکاره مو تازه کول. خوان مې ویل چې سکاره په خونه کې تازه کړه. کله چې مې سکاره په اتاق کې تازه کړل د سکرو بوی اتاق ونیوه. ماشوم مې بې سده شو، سترګې رډې پاتې وې. نه مو خلک خبرولی شوی او نه مو ډاکټر ته د وړلو اواز درلوده. بیا مې خاوند په خوله کې ورپو کړل. هغه و چې بیرته یې سا واخیسته.
میرمن خدیجه اوس په یو نادولتي روغتون کې بستري او وزن یې تر پخوا یو نیم برابر ډېر سوی دی. دا غواړي چې د خپلو اولادونو د ښه راتلونکي لپاره د نشې زهر په روغتون کې پرېږدي او یو نیکمرغه ژوند ولري.
یوه شپه موږ نشه کوله. لور بدبخته مې راته ناسته وه. دې وژړل، ویل یې دا څه دي چې تاسو یې څښوئ؟ پخوا مې پلار ښه و، هر څه چې به مې غوښتل راته راوړل به یې، اوس یې نه راته راوړي. زه غواړم دا ځل د ځان له خاطره نه، بلکې د خپلو دوو اولادونو لپاره نشه پرېږدم او ښه ژوند ولرم.
دارواپوهانو له نظر په افغانستان کې کورنۍ تاوتریخوالی او د میړه پر وړاندې د ښځو چوپتیا د دې لامل سوی چې ځینې ښځې میړونه په زور نشو ته اړ باسي او له ځانونو سره یې د نشو په تیارو کې ساتي. که ښځې د دې ډول ظلم او زور زیاتي پر وړاندې خپل آواز اوچت کړي نو ډېر ژر به د معتادو ښځو شمېر راکم سي.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د یو ورو ورو د زاور کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې صمد خان 10 کاله کېږي چې چرس کوي خو بیا هم په صورت روغ او له رنګه ښه تازه ښکاري. صمد خان یوه ورځ له خپل نږدې انډیوال ولیجان سره میلې ته ځي او هلته ولیجان ته هم د چرسو یو دود سګرټۍ ورکوي. بس هغه دی چې ولیجان له همدې یوه دود سره په چرس وخته کېږي، خو په یو څو میاشتو کې داسې تک ژړ او کمزوري کېږي چې بېخي له پېژندلو وځي. دا چې چرس ولې په لسو کالو کې د صمد خان صحت ته هېڅ زیان ونه رساوه، خو ولیجان یې ډېر ژر له پښو وغورځاوه. د دې پوښتنې لپاره ولیجان ډاکټر ته ورغلی دی. دا چې ډاکټر به ولیجان ته د دې راز په اړه څه ووایي، دا به په ډرامه کې واورو.
ولی جانا، دا زما باغ دی، بس تا غوندې اران راځي او دلته میله کو.
واه واه، دا څومره ښکلی او لوی باغ دی! دا خو یوازې باغ نه دی، په دې باغ کې خو هغه د تعمیر هم شته دی.
اوه نو، باغ چې تعمیر ونه لري هلته به میله څنګه کو؟
یاره صمد خانه، ډېر ښایسته باغ دی، څومره ښکلې ونې، پاخه سړکونه، د لامبو حوض، مرغان، صافه هوا. یاره فکر نه کوم چې زموږ په ولایت کې د بل داسې لوی او ښکلی باغ وي.
ولی جانا، یوازې دا یو باغ نه دی، درې دغسې نور باغونه هم لرم.
نو دا خو یو باغ دی بس دی، نو نور باغونه څه کې؟
خدای دې لري، یاران ډېر دي. کله چې بل ولایت له یارانو سره په چکر ځم، د بل په باغ کې میله خوند نه راکوي، ځکه مې نو په څو ولایتونو کې میلهیي باغونه جوړ کړي دي.
بس صمد خانه، چې دومره یارانو ته اخلاص لرې، خدای دې دنیا نور هم ډېر راکا.
بس یاران دې ژوندي وي، راځه چې کینو یو سګرټۍ ووهو. باغ به وروسته وګورې، ټوله ورځ لرو، اوس نور یاران هم راځي.
سګرټۍ؟ زه خو د سګرټۍ هم ولی نه یم.
څه پروا لري بابا، یو دوه دوده ووهه.
نه نه، نه وهم، داسې نه یې چې په چرس وخته شم.
یاره ولی جان، عجیبه سړی یې. نو چې پاخته شي څه اسمان به راونړېږي؟ دا زه چې پاخته یم څه راباندې شوي دي؟ هم خپل تجارت کوم او هم تر تا تکړه یم. کئ نه مانی، راځه چې غږ ونیسو.
نه نه، غږ درسره نه نیسم. سمه ده، راکه سګرټ.
دا دې واخله چې د دنیا په خوند پوه شي.
ډاکټر صاحب اجازه ده؟
او راځه راځه راځه، په دغه چوکۍ کېنه.
ښه، سمه ده ډاکټر صاحب.
ښه ځوانه، وایا څه خبره ده؟
ډاکټر صاحب، زه په چرسو معتاد یم، غواړم چې علاج مې وکړم.
دا خو دې ډېر ښه نیت کړی دی. څومره وخت کېږي چې د چرسو نشه کوې؟
یاره، داسې یو کال به کېږي.
ښه، دا راته وایا چې څنګه په چرسو اخته شوی؟
لیو انډیوال سره مېلې ته تللی وم، هغه چرسي و. ما ته وویل چې دو 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 ووهه. ما چې ووهه بس شروع مې ورته وکړه، او دا د تر اوسه په دې بلا اخته یم.
ښه، اوس دا راته ووایه چې ولې غواړې علاج دې وکړي.
ډاکټر صاحب، ځواني مې تباه شوه، بس نورې څه کې، ټول ژوند مې تباه شو. غریب سړی یم، اوس هیڅ کار نشم کولی.
نو تا هغه وخت نه پوهېدلې چې چرس انسان ته تاوان لري؟
ډاکټر صاحب، زما انډیوال 10 کاله کېږي چې د چرسو نشه کوي، خو څومره او سپین ځوان دی چې تا ته یې راولم، ولاکه ورباندې پوه شي چې دا دې چرسي. ما فکر نه کوه چې چرس دې دومره تاوان ولري، خو زه یې په دریو میاشتو کې وچ کلک او داسې تک ژیړ کړم، بېخي له پښو غورځولم.
چرس خو ډېر بد شی دی، ځینې خلک بیخي لیونی کوي.
نو دا زما انډیوال سمد خان ولې داسې ګل غوندې تازه دی او زه یې دومره ژر خراب کړم؟
ستا انډیوال څه کار کوي؟
هغه تجارت کوي، خورا ډېرې پیسې لري او تل له انډیوالانو سره میلې او چرچې کوي، نن دلته او سبا په خارج کې، بس کار جوړ لی. نو
ته څه کار کوي؟
زه غریب سړی او خټی کوم، کله مزدوري راته پیدا شي او کله راته پیدا نه شي.
بس بس پوه شوم. ګوره ځوانه، تا په خپله ویل چې هغه ډېرې پیسې لري او ته غریب سړی، انډیوال دې ښه خواړه خوري، د کورنۍ او بچیانو د ډوډۍ غم ورسره نشته، بېغام خپلې میلې کوي، کلک ناروغ شي نو پر وخت ډاکټر ته ځي، دغه وجود غښتلی او ستا وجود کمزوری دی.
والا رښتیا هم دا خبره خدا.
انډیوال دیم په حقیقت کې ناروغ دی، خدای اوس په قوت کې دی او په ځان نه پوهیږي. که دې اورېدلی وي، ځینې غښتلي خلک چې په نس کې په مرمۍ هم ولګېږي نو ژر نه غورځېږي، خو وروسته خامخا غورځېږي. دا ستا انډیوال به هم وروسته په ډول ډول ناروغیو اخته شي.
رښتیا هم.
بل مثال به درکم، مثلا که خدای مکه زه تا پر ملا یو کلک سوکو هم خوږ به شې، خو نور څه نه در باندې کېږي. خو که زه یو دوه کلن ماشوم هم داسې کلک په سوکو هم پخته یې ماتېږي او کېدی شي چې مړ شي، ځکه چې د یو دوه کلن ماشوم وجود تر تا ډېر کمزوری دی. اوس پوه شوې؟
هو ډاکټر صاحب پوه شوم. ښه، اوس زما علاج به څنګه شي ډاکټر صاحب؟
دا چې تا نیت کړی دی چې په خپله خوښه چرس پرېږدې، نو علاج یې ډېر اسانه دی. رازه لما سره.
سمه ده ډاکټر صاحب، درځه.